په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی. خو په لیدې سات په خبرونو کې چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله وکړل. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګواژی کون نن دوشنبه په پیکن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست ګاونډیان دي او تل به یو د بل ګاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپل شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغند رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیې او قطر د هیوادونو د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ په دوحه کې د خبرونو په وبخې د خبرو په نتیجه کې په یو اوربند سلا شول او پریکړه وکړه چې د خبرو بل دور به د اکتوبر په 15مه په استانبول کې ترسره کړي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال پر ګوندو هیوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړ اړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عمله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړم ورځ دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننې خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو د دې هیواد له پخواني ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوی چې دغه پروژې نه لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان پخواني حکومت په 2013 میلادي کال کې دغه پروژې چارې پیل کړې، خو عملي کار یې د امنیت او نورو ستونزو له امله په ټپه درېدلی و. د اسرائیل پوځوي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د رویټرز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي، خو حماس په دې برید کې په سرغړونه کې ښکیل نه وي. په خپل حماس هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. ترامپ خبرلان ته وویل نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. په غزه کې د اوربند له بیرته نافذېدو سره سم دغې جګړه ځپلې سیمې ته نن دوشنبه د مرستو رسول هم له سره پیل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د بوداپست کې له ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین تېر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشن بی له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم ویل ډاډانه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې پای ته رسولو په مخه باید په موسکو باندې فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی ل نیک مرغه چنن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دی او ریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه لمون سره مطرح کړئ ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنه ځوابوي ل استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم ک تاسو دغه شمیره ته داړي کې وسن لري یوازې لاندې اړیکې یا مسکال وکړي زمګه تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00422112501 په دې لچ اړیکه ونیسي زو خپل ملمنی را سره وصل شوې دي ډاکټر صاحب فرشته فضلی اول کې تاسو تر زو په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوي کابل کې د سرطان ناروغي په اړه باندې خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او پاره پوهیږي
بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته امید چې ټول ساتمن اوسئ افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو هم شخصي شفقانه کې هم دولتي شفقانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مدي شفقانه ته مراجعه وکړي متاسفانه اطراف کې مونږ دومره ایورنس نه لرو مدان ته په مرکز کې ځینې شفقانه شته چې دوی اکتوبر میاشتې ایورنس نیسي یوازې امر شفقانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي متاسفانه د سې کوم پروګرام نشته نه د دولت لخوا او نه د شفقانی لخوا چې دوی عام خلک د سیګاتول کې هو دوی ته په هوای ورسي او خوشبختانه د میډیا لاري مونږ لرو د په هوای لرو چې میډیا لاري مونږ خلک شي کو یا فیسبوک دا یا واتس اپ دا چې مونږ له لاس نه کېږي مونږ د عام په هوای خلک په وخت ده
بله او مېرمن فضلی ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لګا حالت دغه د ناروغي او ډیر خېش مریخ پریږي هل ته وای چې په دغه ناروغي کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي که څه هم د کموالی او زیاتوالی څرګندې ډیر په اسانه نشو لګولای ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نو تاسو لکه تر لګه د خپل مراجعینو ل درتګه څرک لګولای شي ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوي په افغانستان کې د محل د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللې شو یا د خزو په برخه کې یو لومده سرطانونه ګڼلې شو په افغانستان کې
او لکه څنګه چې تاسو وایئ متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلیکشن نه لرو او دولتي شفقانه کې د ډیټا کلیکي نه متاسفانه ریسرچ هم نه لرو او یو تحقیق چې 2022 کې د ویچو افغانستان څنګه کال کې کړی وو خزینه کې سرطان او وښتدو نه پات نور امراض او خزینه او نور نه کې فعال ستدو متاسفانه اوس ډیټا کلیکشن نشته او مریضان چې موږ تر اجازه کې یو موږ سرطان کولای شي چې د عمده امراض چې د خزینه د مرګ سبب کیږي ویګنو دا
خا کور ودان سلامات او سي راځي چې لګزرل ډاکټر فرشته فضلین مننه وکړو ل لیلما حمیدی نو ورو ډاکټر صاحب لیلما حمیدی تاسو په لندن کې کار کوي او د لندن تجربه مو ممکن به لوي ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لري یا لکتر لګه حالت تللی وي سفر مو کړی وو په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونه کې برخه اخیسته و د سینې سرطان یا بریس کانسر چې ورته وای دا لږه تشریح کوي دا څه ډول سرطان دی څنګه پیدا کیږي اولی د سینې سرطان بولی
تشکر از اینکه مرا وقت دادین احترامات مرا هم قبول کنین اما قسمی که گفتین ما به کابل رفتم در سال 2019 و سیمینارم دایر کردم در مورد سرطان سینه برتان بگویم که ای از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن و ای که چرا ای مرض پیدا میشه در وجود زنها البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است 1% داریم دو چیز امکانات ازیر باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره یک قسم شاید که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادن و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بدیم، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میآید و خود از این امی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سیدیه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان، یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود مال شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثرزی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر عامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروز میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشود مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاندې چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاندې نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندوار کېږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لاره تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لاره د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او سوای په امریکا او بزینو نور پر مختلفو هیوادونو کې مخکې هم تشخیص یې دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی د یوې انجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی. او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نسی نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 د 1500 ترمنځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سی، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سی او بیا نا وخت د درملنه لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې د مریضان متاسفانه افغانستان کې خزینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو، هم ماموګرافي لرو. او دریم ستر کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل فامیل ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا فامیل ما ته ونه وایي چې ته عیبي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کېږي په دې لیټ سټیج، آخر سټیج کې تشخیص کېږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر تاوي کېږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدون کو پښتنه کړی دی، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلی و، د ازادۍ رادیو غاڼې پښتنه راغلي نظرونه راغلي دي. هڅه کوي چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدون کې راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې استودیو کې اوریدون کې مروخصل خو تر کنه په فیسبوک کې پښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلی دی، وای ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک په اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شي چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند که بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي، که براد 4 ده دې مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید دې مریض ته وکړو، که داسې جامه د کتله موږ ته راپور ورکړي دې ته باید کورنیدل باید څه شي، که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي باید دې مریض ته کېنې څه شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بل سینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو، چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولای شو. خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپی یا هورمونتراپی یا ریډیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیسکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا ریډیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو چې پوه نه شي چې سرطان لري، موثر وو مریض باندې که نه، بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګټ تراپی شي یا رادی تراپی وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر سبانو راځي، تاسو لږ زړه دمو وکړئ، ور به سو اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي، او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هیله کوم چې غږی واورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشه غلا سوي له جن سره خدای جوړ چې ورځم په خیر سره تر سوځي.
او کور ودان سلامت اوسئ. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول، څو ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسې کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرم زمر په قرنۍ کې دغه مریض دی، نو مشخصه دغه مریض یې سره لاس غواړي.
څوک ناروغان دي تاسو په قرنۍ کې؟ مېرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه بس مرجانه مزه
خه سنه څومره ده
تقریبا سنه 55 کال دی او زه کولای شم چې معلومات درکم
هو معلومات راکې وو 55 کال ځکه دل لپاره پښتنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحب دواړه تفسیره پوه کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استه نو هغه به تاسو پښتنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکې 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
اخمنانه تقریبا سنه 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دا غ عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو څلور نیم کیلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روختم ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی او بکسې ماینات په اصله شفخانه کې ورته وکړم خو متاسفانه د خپل شفخانه ماینات سم نتیجه نه کړو نو اوس یو تدابیر روانه ده واکسین راته شروع کړی دي شه
خه معنا دا چې استاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د پاره کې دنه او په ګېډه کې دنه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده
نه بالکل د نس سرطان او فنس سرطان او دغه د چې د چتاسي یادوي اته د جن ډیر مریضان سره زموږ سوې مزکه چې تاسو مریض بو زموږ بستر یو نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میډیا دغه مریضان به خډیر راځي نو چې اصلي مو یو فکر کوم چې دوا برابر شي دوا ولګیږي نو فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص نه یې کړی اڅکني دوا یې بعض ډاکټر امر کیږي د نشایم هغه پرځای به چې ګټو کی تاوان ورته کړی
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره است متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې چې الله پاک یو واز ورکړي پښتنه می دغه په چیر وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکا شخص کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اساس پښتنه دغه چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ته وسی ګټه د مریض په کومه پاک دی رکی
ښه کور ودان سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته جواب ورکې بیا به ډاکټر صاحب حمیدینم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیسته ځینې سرطان د څه د واکسین سره مداوم نه ورکی د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې ځای زم نورم راکېږي اوس ضرور د پښتنه کړی چې د واکسین نوروز بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څنګه تغیرات راغلي آیا دې عملیات ګټه کوي کنه بیا ځین اوقات کتیب مثلا سرطان ډیر غټ او سیدی مریض ته موسایټ ریډاکټیو سرجری کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکشي شي چې څومره موده ژوند دی د ژوند لکشي شي او د سټکان د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکان کیږي
خه او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یادتی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غوړي عملیات وکړي غوړي او سینې وساتل شي بیا دې مریضان ته یا ټارګټ ټراپیکیږي یا هورمون ټراپیکیږي یا رادی ټراپیکیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ټراپی نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ټراپیکیږي یا کیمو ټراپی مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ ناتروف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي د دې چې هڅینه ضرورت لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا موږ د مریضان ته مکمل د سرجری کوو، مکمل موډیفای رادیکال مستیکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو او تخرج مشتره لري کوو. موږ لرو د مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینه عملیات شي او دا وکس چال سره واخلي او نور سینه عملیات نشي. متاسفانه په دې خاطر چې موږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا موږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي بهر تلای شي موږ تاسو داسې عملیات کوو، که نشي کوي ته بیا مجبوري ټول سینه لري کوو. بیا بچرګان هغه باندې ټول سینه لري کوي ځکه د غوړ نه نور اقتصاد د ګني چې د خپل تداوی ادامه ورکي او کیموتراپی وشي یا رادیوتراپی وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوی اول خو مریض ته ورکول کیږي چې موږ مریض ته وایي ته کوم تداوی انتخابوي ټول موږ ته تشریح کوو، او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپی او ټارګټ تراپی نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تللی وي تخرګې ته تللی وي، بیا موږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپی توان لري رادیوتراپی شي مریض، که رادیوتراپی توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی، بیا دې مریض هم تمون سرجری کوو دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لکه شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص مرض سرطان را بسیار ناوقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواع دو وقت انواعش هست، مثلا یک نوعش هست که میگه خبیث ولی دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم، اما تداویی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداویی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی مکتب که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداویی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداویی. افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم رای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش این نمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض رو بعد کنم که مراجعه کرد اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی را میفهمد وقت ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی medical treatment یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه. در افغانستان اینمی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همه مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی این یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یا وخز دی سینه سرطان و داری خو نورمال ژوند وکي، اما تر څنګه دي ته درمرن روانه وي، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري، دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درمرن سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درمرن امکان نه لري، درملنې باید زر تر زر تر اوسه او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره اوږدېدلی سي؟ داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دې نه کوي، ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړلی، که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي، سرطان درملنې هم روانه وي.
در مورد عظیم افرادتان بگویم، وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه، اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. اما شما هم امرای من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم، اگر مریض مثلا مراجعه میکنند در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاستیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکرد تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است هم رای ما و یا هم امی مریضیزی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمی کنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم‌ها تا 5 تا 10 سال است و باز بوده ضرورت به تداوی نداره و خانم‌ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شما در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداوی رو ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. نه، ما دوزها و یا تداوی هایی رو داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از عموم اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو لقاتی لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنه. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششاشات رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مریض زنده است و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیکنیم. بله. ما مثلا شما رو بسن پلیسی اف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او سیډیر مننه راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبري کوو اکتوبر د همدې سرطان د عامه پوهاوی میاشت ده تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ
مننه ژوندې وسه سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه
ډیره مننه کوم ځای مو اړیکه نیولې اکتوبر میاشت ده
او ته چې تاسو زوستي کچری او کور کې مریض پیدا شي اول خوده پویږي نه چې دا څنګه مریض ده هغه دا حالت ته ورسي چې اخر کې د بستر سي بیا ورسته دوی پویږي ځکه ته د تشخیص د برابر څنګه دوی تشخیص کوي دوی ته دا پوره معلومات نشته هم په هوی یو شنچ واخلي او دوی پوسی په دې باندې چې دا مشکلات ته بیا متوجي په وخت باندې
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې تاسو شاهدان یې چې څوک د مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی ځکه کشمیري خي چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي اما شمیري شاید سیمو ته هیوادونو ته ولایتونو ته په کتو فرق وکړي مننه خیر وسې لودین صاحب که زه درته وایم چې یو خو
سرطان دی په زمانه کې زموږ منطقې کې زموږ په دوستان ډېر یعنی وژلي د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی زموږ ډېرو دوستانو زنانه او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي دا پوهېږم نه وای چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټکي دا چې یو دانه را پیدا شوې ده یو بوله ده یو ټوټه ده پیدا شوې ده دغه دی نو دی چې شکي انټي بیوټیک کاری دوی د دا تشخیص وسم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي
ښه او پوښتنه هم لري دوران ایسه
مننه خیر وې سر که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه یې راته
مهرباني مهرباني
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالوی غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګولۍ یا ګولۍ پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي دریم د سینې پوستکي کې سروالی ګونج یا سختوالی راځي دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي او یا دغه د سینې سر چې د چتر دانه نو تل یا درد کول د بغل لاندې لمپایو غدواتو پر سوب دي او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان سوی یا جینیټیکي بدلون دی هورموني تداوي ده چې چا هورموني تداوي کړي دي څه دا مشکلات پیښېږي شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان په دې توګه نو تر ځکه د خپل شیدو څخه دی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي نو د سم دا مشکلات پیښیږي د باندې اثر یې فکتوري چاغښتي الکولي مشروبات یې سګریټ او یا ناسمه تغذیه ده
مهرباني درانه سه معلومات مو پزله پوری دی نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصول یې او کنه دمو کومي مقاله پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سه مهرباني
مننه خیر وې شدا چې زموږ په منځ کې د راډیو زمينه نه ده برابر تر راډیو نس نیولای او موږ خوشبینه یو چې دا چې ولسترتي ولورستای خبرونه و او خو نس کولای چې وای ورو دغه د خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې دغه خپل معلومات شریکوم د وروډم سره
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سیمک سره دوا متخصص ډاکټر سیبان استا دوی هم مخکې د قصاص معلومات او ویلې تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډیر مننه بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
لاندو کې لاندو کې درانه سه مهرباني وکي
وکایه ته دراس وکي څو غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پښې کې مثال وي وکایه به استدایوي دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته لالکول او سګریټ او هورمونونو څخه ځان ساتل موسم کلینیکي معاینات کول مننه
کور ودان سلامات اوسئ درانای صاحب ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې اوریدونکي پوښتنه کړي وای ولې د خزو د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړي چې آیا نارینه هم که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخشته او که پیخی بید کم نارینه ده سینه سرطان اختشی درملنه ورته درملنه ده چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او کنه متفاوته ده میرمن فضلی تاسو که ده پختنه جواب که
پخزینه که ده سینه سرطان نزبت نارینه و که ده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیر شی نو ده امراض هم دیریگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چورته وایي یو عامل دا ده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر زیاتېږي د عادت موار وچ نه شي یو عامل دا ده او بل خزینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل دا وزن ډېروالې خزینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه وته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوا اخلي د هر دل عامل چې وسي او دا کېږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شحم ډېر ده او خزینه چې د سینه ډېر د شحمي ده او سخت شحم لري د سرطان سینه سبب کېږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه عمر نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسي تداوی کوي
خا کور ودان سلامت اوسئ او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه جوړوي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته چې تر په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کال وروسته 15 کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري د دغه ناروغي آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورد است که مریضات اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجرد که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف 2 هفته پیش متخصص مراجعه میشه یه از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن ارتباطات آنلاین است این مریض ها معرفی میشه به سیکندری کیر که همین شفاخانه تخصصی میباشه مریض دیده میشه به شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی پیشتر بر شما یادآوری کرد بر از این مریض ها اجرا میشه تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است در مجردی که مریض به شما مراجعه میکنه مثلا ساعت 8 صبح به شما مراجعه میکنه در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات به حساب اولتراساوند ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه، یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از اون روزی که مریض به شما مراجعه کرده در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 به بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام، یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از این می طریق است ما می تونیم مریض بدون از ایک اراز علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کانسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن پیش ما میاین، بعد از یک تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن پیش ما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستن که اکثرشان برای تداویای مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30 تا 35% مریض ها رو در بر میگیره. 70 تا 75% مریض ها وقتی که به شما میاین اینا برای الیجیبل هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداویای جراحی برشان اجرا میشه. تداویای جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرمپیتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یکش تنها یکی یا دو داره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه اون مو اکتفا میکنه که یک تا دو وقت لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفتلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و این تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصد که گفتیم بسیار خلاصه برتان میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به ایست که مریض چی میخواه، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا اینکه امرای امپلانت برای اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور ودان دیر مننه زه هیلمنیم چې یو راز لکتر لګه دغه امکانات په افغانستان کې هم کوم را امکانات نوی دومره پرمختګ نوی په دته په برخه کې لکتر لګنی مایی هم کوي نو افغانان به درام سا واخلی. میرمن فضلی تاسو ته بیرته راګرځم، د سینې سرطان څو وخت د مرګ لامل کیږي او د مرګ فیصدی څومره ده؟ ځکه ما چې څومره کیسونه لیدلې دي تداوی شوی دی او تداوی نه وروسته غ انسان نارمل ژوند کوي، د مرګ خطر پکې څومره ده او د مرګ خطر څو وخت پیدا کیږي؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم معاینات دی مریضان ته کوو، جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده. مثلا اول سټیج کې مریض راشي، دوی مریض عملیات شي، د مشکل مکمل حل کیږي. دویم دریم سټیج کې مریض راشي، بیا د دې ریکرنس رېټ یا دوباره او چانس دی. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي. متاسفانه
کور ودان او کچیر ته کومه مور دغه سرطان ولري، څه توصیه ورته پکار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي؟ او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولري یا درملنه روانوي، د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویل چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی. که دغه حالات کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسی ورکولی، او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري، آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کی؟ یعنی دا ټول هغه پوښتنې دي چې هغه چاته راځي کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایي په دې برخه کې میرمن فضلی؟
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند مونږ ته د هر څه لومړیتوب لري. مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري، دې ته مونږ توصیه کوو چې تعامل ما اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپی یا کیموتراپی چې مونږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري، د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر مونږ توصیه کوو هغه مواند ته چې دوی سرطان لري، خصوصا سرطان سینه، دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسیټرونه پوزیټیو ده. مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جګیږي، بیا هورمون سویه چې جګسو د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مواند چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه کړي، او هغه مواند چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپی کیږي چې په شوب تلګ ضرر ولري. که کوم مواند مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا مونږ مومن دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي، ځکه د دې صحت مهم تر د دې ماشوم په نسبت. او کوم مواند چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا برست فیډینګ وکړي، دیتا برست فیډینګ نه خنل لري، کوي چې دبل سینه نه ورته برست فیډینګ وکړي.
او هغه سینې کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شوه هم نه وي، او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شوه نه شوه. او
سینې کې چې ناروغي ده خود درد هم لري او کېده شي شوه مون نه لري، په دې خاطر هغه سینې نه ډیر توصیه نه کوي چې شوه وکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وی راوتلې د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزان دي قیمته دي؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، ټارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده، چې رادی تراپی لپاره مونږ به هر طبي مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فاملی ستوري لري، هغه په فامیل کې د کوم مریض چې سرطان لري، چې مونږ د جین تعین کو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي کنه، مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختګ لای ځای نشته چې موږ مریض لیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره، دا بیا ارزان دي لکه نور دارو درمل غوندې، او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمته تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق دی. مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي، او بل هندستان نه راوړي، د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق دی. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وخت متاسفانه.
خا کور ودان، ډاکټر صاحب فضلی سلامت اوسې، مننه. ډاکټر صاحب حمیدی، تاسو تر اگرزو څه سپارښتنې کوي په مجموع کې څه کول پکار دي؟ لکم سن باید یو انجلۍ یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات به تر سره کی تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي؟ لکم سن، لکم عمر نه باید ونجلی ځان ته متوجه شي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې، او څه سپارښتنه کوي جنو ته میرمنو ته د افغانستان مایندو خويندو ته چې د اوس موږ ساسو غاغوري از موږ ساسو د خبرونه ورسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري څه سپارښتنه ورته کوي څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اختر شي او که اختر شي ژر تر ژره درملنه وشي
تشکر. سوال بسیار خوب است. تمام خانمه ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثر سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خودمایی نکنه. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود ماینه نکنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت ماوار میشن. روز پنجم عادت ماوار بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را ماینه کنن. چه قسم ماینه کنن؟ همراه دستای خود، عرض سینه خود ماینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود ماینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود ماینه کنه، باور کنن که اقدر همراه سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم خود هر ما ماینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در او با وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینهش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کج شده به یک طرف کج شده، یا این که از نوک سینهش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. اینی هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار زیاد مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه یا نمیتونه این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای ما دکتر مخصوص مراجعه کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، بعد خود معاینه میکنه و عملی اینمی سینه خود بلد است. یعنی خودترین تغییری که در میبینه خودش او میتونه که تغییر بده. در
کور ودان ډاکټر صاحب حمیدی سلامات اوسې. ډاکټر صاحب فضلی ساسو د پای خبرې هم اورو، څه سپارښتنه کوي د افغانستان خويندو مایندو او د غرض میرمنو ته؟
لکه څنګه ډاکټر صاحب حمیده جان وویل، دوی خپل ځان خپل ماینه وکړي، ځکه دسترسي نه لري چې شفخانې ته لاړ شي یا څوک نه وړي شفخانې ته، دا بهتره ده دوی خپل ځان ماینه کړي چې کوم کتله په سینې ته لاس راغی یا په جلد کې تغییرات راغلی یا کوم افرازات د سینې نه درلوده، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده، ځکه د اول مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي. او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دوی غلط استفاده ونه کړي، د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفید ده د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوښتنه چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات اوسې. ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتي فضلی نه ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونه مو لمک سره یو ځای واوریده.